دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې مخمنې خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امنیت او عدالت د ډلې کاندید رحمت الله نبیل ویلی دی چې په انتخاباتو کې در غلیو ته په کتو سره د شنبې د ورځې انتخابات ګټونکی نه لري. ایران یو تن امریکا ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم کړی دی. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایټالیا ته په داسې وخت کې رسېدلی چې په امریکا کې سخت سیاسي جنجال روان دی.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو پر مهال 3230 شکایتونه ثبت کړي دي.
مداخله زورمندان در اکثر ولایت دوردست در پروسه انتخابات بیشترین ما شکایت ما در این بخش ها داشتیم.
در ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې د ټاکنو د کمیسیون غړي په یوه خوله نه دي.
تر اوسه پورې موږ تقریبا په حدود د شپږ څلوېښت مرکزونو سره هیڅ تماس نه لرو.
ولسمشر ترامپ وایي چې دی دا حق لري چې له خپل تور لګوونکو او افشاګرو سره وګوري. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امنیت او عدالت د ډلې کاندید رحمت الله نبیل وایي چې په انتخاباتو کې در غلیو ته په کتو سره د شنبې د ورځې انتخابات هیڅ ګټونکی نه لري. ښاغلي نبیل نن د میزان په نهمه خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید بیرته د شفافو انتخاباتو بندوبست وکړي.
کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. این خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود.
خود افغانستان در پاره ملګرو ملتونو خاص استازی تدمی چی اماموتو چې د انتخاباتو د کمیسیون د فعالیتونو لیدو ته ورغلی و په ټولو کاندیدانو غږ کړی دی چې د انتخاباتو او د شکایاتو کمیسیونونه پرېږدي چې خپل کار سرته ورسی.
یوازینی کس چې د ټاکنو ګټونکی اعلانولی شي هغه کمیسیون دی. زما په فکر ټول باید منتظر شي چې کمیسیون پایلې اعلان کړي. مهمه دا ده چې کمیسیونونه کار ته پرېښودل شي ځکه دوی د خلکو له هیلو سره سم ډېر ښه کار کوي.
د انتخاباتو کمیسیون باید د میزان په ویشتمه ابتدایي نتیجه اعلان کړي خو تر اوسه پورې د رای ورکوونکو د دقیق شمیر ښودلو کارونه سرته نه دي رسیدلي. کمیسیون د دغه کمیسیون کمیشنر اورنګ په دې هکله داسې ویلي دي
که موږ مخابراتي شبکو خدمات لرل نو په یقین تاسو ته ویلی شم چې په ختم د شمارش کې موږ تاسو ته سطح د اشتراک ویلی شو. تر اوسه پورې موږ تقریبا په حدود د شپږ څلوېښت مرکزونو سره هیڅ تماس نه لرو.
د انتخاباتو د سار بنسټونو ویلی دي چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي په یوه خوله نه دي او له همدې عمله نه دي توانېدلی چې د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په ټول هیواد کې د رایو شمیرنه اعلان کړه. د انتخاباتو کمیسیون وی پرون ویلیو چې د رای ورکولو په 3216 مرکزونو کې 2,169,436 خلکو رای ورکړی ده. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې 3650 مرکزونو انتخاباتي مواد مرکزونو ته انتقال شوي دي. ټاکل شوې ده چې کمیسیون د میزان په ویشتمه د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. بل خواته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امنیتي ګواښونو او تخنیکي ستونزو سره سره د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خلکو ونډه ستایلې ده او د اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتنه کړې چې د نتایجو د شفافیت او د ثبت شوو شکایتونو څېړلو ته پوره پاملرنه وکړي.
په بلخ کې د طالبانو سره په نښته کې 11 پولیس وژل شوي دي. د بلخ سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې بیګا شپه د دې ولایت د شورتیپې د ولسوالۍ په امنیتي قمندانۍ د طالبانو په بریدونو کې 11 حکومتي پولیس وژل شوي دي. د بلخ د والی نتاق منیر احمد فرهاد د امریکا غږ ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا د دې ولسوالۍ په امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل، خو ولسوالۍ یې نه ده نیولې. یوولس عسکر په دې برید کې وژل شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانې نتاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې د بیګانیو بریدونو کې یوازې دوه امنیتي پوستو سقوط کړی دی. وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په استول شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د شورتیپی د ولسوالۍ د نیولو تر څنګ نولس حکومتي عسکر وژلي او دولس تنه ځان سره بیولي دي. بل پلو د جوزجان د ولایتي شورا غړي او په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازی وایي طالبانو د درزاب د ولسوالۍ د نیولو نه وروسته له سلو نه زیات ملي او محلي پولیس محاصره کړي دي. د جوزجان د امنیت قومندان عبدالواحد وجدان ویلی چې د محاصره شو عسکرو د خوشی کولو هڅې پیل کړې.
ایران یو تن امریکا ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم کو. د ایران قضایي څانګوي محکمې یو کس ته په دې تور چې د امریکا د پاره جاسوسي کوله د مرګ سزا واوروله. د سترې محکمې ویان غلام حسین اسماعیلی نن د سیشن به پورې ویل چې متهم د مرګ د سزا د اوریدونه وروسته د استیناف وختنه وکړه او وروسته پریکړه به د استیناف په محکمه کې وشي. دغه ویان د تورن شخص او د قضیه په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. اسماعیلی بل خبره هم وکړه چې د استیناف محکمې د علي نفری او محمد علي باباپور په نومونو باندې دوه ایرانیان هم امریکا ته د جاسوسۍ په تور په لس لس کاله بند محکوم کړل او د محمد امین نسب په نوم دریم کس بریټانیا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایټالیا ته په داسې وخت کې رسیدلی دی چې په امریکا کې سخت سیاسي جنجال روان دی. ښاغلی پامپیو نن ایټالیا ته ورغلی دی، خو دلته په واشنگټن کې د کانګرس د ولسي جرګې د استازو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضا کولو کوششونه زیات کړي دي. وال سټریټ جورنال د دوشنبې په ورځ راپور خپور کړی، وایي مایک پامپیو د جولای په 15مه په هغې تلیفوني مکالمې کې شامل وو چې د ښاغلي ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ شوي وې. په دې تلیفوني مکالمه کې داسې څرګندېږي که د اوکراین جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د امریکا د جمهور رئیس د پخوانی معاون جو بایدن په حق له تحقیقاتو کې نو د دې امتیاز په بدل کې به ورته د امریکا مرستې او کومکونه ورکړل شي. پامپیو به په دې څلور ورځني سفر کې د ایټالیا د صدر اعظم سره وګوري او په واتیکان کې به هم په یوې غونډه کې وینا وکړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو محرمو خبرو افشا کوونکي ته ګواښ کړی دی، خو دیموکراتان د هغه د معزولولو په بهیر بوخت دی. جمهور رئیس ټرمپ وایي حق لري چې دغه افشاګر سړي سره چې په دې یې تور لګولی دی وګوري. ټرمپ دا خبرداری هم ورکو چې دا مسله ستر عواقب لري. پر دې سربیره یې دا هم وویل چې په کار ده د ولسي جرګې د استخباراتو رئیس توقیف کړل شي. نور تفصیل به د شیر غورزنګ نه واورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ډیموکراتانو خلاف انتقادونو ته دوام ورکوي، څو هغه د ولسمشر د معزوزولو په خاطر د تحقیقاتو بهیر پرمخ بیایي. ولسمشر ترامپ دا هم وایي چې دای د افشاګر د پیدا کولو هڅې کوي. افشاګر او تور لګوونکی د ولسمشر د جولای د میاشتې د ټلیفوني مکالمې د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره خبرو ته د خلکو پام وراړولی دی. تیره اونۍ په یوه داسې غونډه کې چې ډیرو ته بند و ولسمشر ټرمپ وویل افشاګر جاسوس ته نږدې دی. په دغه مجلس کې یو چا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته د هغه د خبرو ریکارډ شوې بڼه ورکړې ده. د دې توقع کېږي چې د غیر قانوني کارونو افشا کوونکی به د ولسي جرګې غړو ته د ولسمشر ټرمپ خلاف له خپلې خوا نه د رسمي شکایت او تور په اړه معلومات ورکړي، خو د دې کار لپاره لا تر اوسه پوره وخت نه دی ټاکل شوی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ارمینیا کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره وګوري. د کرملین وایان دیمیتری پسکوف په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دواړه جمهور رئیسان به د ایران د اتمی موافقې او د هرمز په تنګي کې د روانو حالاتو په باره کې بحث وکړي. پسکوف د فرانسې په نوښت د امریکا او د ایران د جمهور رئیسانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو هڅې ناکامې بللې دي.
چین د حاکم کمونیست رژیم د ویایي مکالیز په مناسبت نن په خاصو مراسمو کې خپل پوځي طاقت وښودو. پوځیانو نن د جګپړو چینایي مقاماتو په حضور کې رسمي گذشتم وکړو. جمهور رئیس شی جین پینګ وویل چې پوځیان به په قاطعانه ډول د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت پراختیا او د نړۍ امنیت وساتي. د دغو ادعاو سره سره په هانګ کانګ کې یو ځل بیا د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ سخت اخو ډب شوی دی.
جنوبی کوریا د پاوز د ورځې په مراسمو کې نوی اف 15 جټ الوتکې نندارې ته وړاندې کړې دي. دغه الوتکې تازه د امریکا نه اخیستل شوې دي او ښایي د شمالي کوریا زیاته غوسه په همدې پارېدلې وي. په پام کې ده چې جنوبی کوریا تر 2021 کال پورې د امریکا نه سلویخت اف 15 ډوله الوتکې واخلي. شمالی کوریا د جنوبی کوریا د وسلو د خریدارۍ دغه معامله د دواړو کوریاګانو د وروستۍ موافقې خلاف عمل بللی دی.
شمالی کوریا د امریکا سره د شنبې په ورځ ومنله چې د اټومي وسلو په سر خبرې بیرته پیل کړي. د شمالی کوریا دولتي مطبوعاتو د ملک د یو لوړ رتبه ډیپلومات د قوله د خبر خپور کړی دی. چو سون هو د شمالی کوریا د خارجه وزارت مرستیال وی پینګ یونګ او واشنگتن موافقه کړې ده چې د اکتوبر په 15 نیټه به غونډه وکړي او یو ورځ مخکې به مقدماتي ارتباطات ټینګ کړي. خو دا لا نه ده څرګنده چې دا غونډه به چیرې کیږي.
او حوثی اغیانو د بشری حقوقو دفتر ته ننوتل رد کړل او د بشری حقوقو جګپړې مقامې بیرته لیږلې دي. چارواکو ویلي دي د یمن حوثی اغیانو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر ته ننوتل رد کړی دي او د دې دفتر یو مسؤل ته په مرکز سنا کې د کوزیدو سره سم په خپل الوتکې کې د بیرته پرواز کولو امر کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې اماماتو د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو نه غواړي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي. ښاغلی اماماتو وایي چې یوازې د ټاکنو کمیسیون کولی شي چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړي. بلخوا د ولسمشرۍ یو نوماند رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري. د هغه په باور چې کمیسیون باید له سره رڼو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
تر ټاکنو درې ورځې وروسته د ولسمشرۍ یو نوماند رحمت الله نبیل وایي چې ولسمشریزې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري. تر دې وړاندې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله ادعا کړې وه چې دوی په لومړي پړاو کې د ټاکنو ګټونکي دي. ښاغلی نبیل په ټاکنو کې د پراخو درغلیو تور پورې کوي.
انتخابات باید شفاف سازی شوه. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. این خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود.
خود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تداماچې اماماتو چې د ټاکنو کمیسون د فعالیتونو لیدنې ته راغلی له ټولو نوماندانو غواړي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپل کار ته پرېږدي.
یوازینی کس چې د ټاکنو ګټونکي اعلانولی شي هغه کمیسون دی. زما په فکر ټول باید منتظر شي چې کمیسون پایلې اعلان کړي. مهمه دا ده چې کمیسونونه کار ته پرېښودل شي ځکه دوی د خلکو له هیلو سره سم ډېر ښه کار کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د رای د شمیرنې دوه مرکزونه لري. په یو مرکز کې په ډیجیټلی بڼه رای شمیرل کیږي او بل دغه مرکز دی چې دلته په فزیکی ډول رای شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د شفافیت لپاره د دغه دواړو مرکزونو رای پرتله کیږي او بل اخره به پایلې اعلانوي. د ټاکنو کمیسون باید د تلې پر 28مه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو لا نه دي توانېدلې چې تر دې مهاله د رای ورکونکو دقیق شمیر وشي. دغه د اشتراک سطح ټولو ته یو سوال دی. کله تاسو دقیق اعلانوي؟
سطح د اشتراک ګوري منګه کچیرته د انتخاباتو په ورځ باندې که منګه مخابراتي شبکو خدمات لرل نو په یقین تاسو ته ویل شم چې په ختم د شمارش کې منګه تاسو ته د سطح د اشتراک ویل شو. تر اوسه پورې منګ تقریبا په حدود د شپږ څلوېښت مرکزونو سره هیڅ تماس نه لرو.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو د کمیسون غړي په یو وخت نه دي او له همدې عمله نه دي توانېدلي چې د رای ورکونکو دقیق شمیر اعلان کړي.
د افغانستان د 1992 کال د جمهوریت ریاست انتخابات د خبرونو ریپورتونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو ټلویزیون او ټولنیز رسنۍ مهیروي.
زمان غږ د واشنگتن د استودیو ناوړی. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په مهال 3,243 شکایتونه ثبت کړي دي او تر راتلونکي 15 ورځو پورې به د دغه شکایتونو په دغه شکایتونو غور وشي. نور حال له کابل د امریکا غږ د خبریال لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په موده کې له 3,200 شکایتونه ثبت شوي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ورته رسیدنه وشي. دغه کمیسیون ویان مرستیال زرمینې حقجو کاکړ امریکا غږ ته وویل چې دغه شکایتونه تر ډیره په کابل، هرات، بادغیس او تخار ولایتونو کې ثبت شوي دي. هغې د شکایتونو ډولونو ته اشاره وکړه او ویې ویل دا وایي شکایتونه تر ډیره د بایومیټریک سیستم په اړه وه چې په ځینو ولایتونو کې کار نه کاوه. د رای ورکوونکو لیست هم ستونزه درلوده. ډیرو کسانو نشو کولای خپل نوم په لیست کې پیدا کړي. رسنیو او ناظرینو ته هم اجازه نه ورکول کېده. همدارنګه په ځینو ځایونو کې زورواکو په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. دا هغه شکایتونه وو چې له موږ سره ثبت شوي دي.
مداخلې زورمندان در اکثر ولایت دوردست در پروسه انتخابات بیشترین ما شکایت ما در امی بخش ها داشتیم.
زرمینه کاکړ همدارنګه زیاته کړه چې د دوی له کمیسیون سره په انتخاباتو کې د درغلۍ شکایتونه هم ثبت شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دغه شکایتونه په کومه کچه دي او څومره رښتیا دي. هغې وویل چې ټول شکایتونه د خلکو، انتخاباتي ناظرینو او انتخاباتي ټکټونو لخوا له دوی سره ثبت شوي دي. بل خوا د امنیت او عدالت په نوم د انتخاباتي ټکټ کاندید رحمت الله نبیل وایي تر سره شوو درغلیو ته په کتو د شنبې ورځې انتخابات ګټونکی نه لري. ښاغلي نبیل د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو له ترسره کېدو درې ورځې وروسته خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید له سره د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتووالی ونیسي.
موږ د امنیت او عدالت ټیم چې کوم معلومات لرو او کوم تقلب چې وینو د انتخاباتو لومړی پړاو اصلا ګټونکی نه لري او باید کمیسیونونه د رایو له شفافیت څخه وروسته دوهم دور ته چمتووالی ونیسي.
که څه هم تر دا مهاله نورو انتخاباتي ټیمونو د نبیل د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ثبات او همپالنې او دولت جوړونکي انتخاباتي ټیمونو په تیرو انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې اونۍ شنبې په ورځ د تلې پر شپږمه نیټه ترسره شول.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1992 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو هڅې پیل کړې دي او ضر به دا خبرې له سره پیل شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي او جزئیات به ډېر زر څرګند شي. په دې اکله پام وکړئ، له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د امریکا او طالب استازو ترمنځ له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د سولې د خبرو له لغو کېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کچه د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا ځل به د سولې خبرې د افغانستان د دولت په محوریت سره پیل شي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د دغو هڅو ترڅنګ د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه چې پر وینا یې یوې نتیجې ته ورسیږي هم څېړنې پیل شوې دي.
تمامي کشورها شاملې پروسه هستند.
ټول هیوادونه په دې پروسه کې شامل دي. متحده ایالات هم د پروسې یوه برخه ده. د هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي او دا مسایل د افغانستان له دولت سره هم شریک شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت سره دا خبرې په ډیر څرګند ډول شریکې شوې دي او ژر به تاسو له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو شاهدان ووسئ. خو دا ځل باید خبرې نتیجه ولري. موږ په داسې کړندارې کار کوو چې د افغانستان لپاره د پام وړ نتیجه ولري او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو لپاره د هڅو د پیلېدو خبره کوي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون د یو لسو تنو له وژل کېدو وروسته له طالب استازو سره د سولې خبرې ودرولې. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د ناټو غړي هیوادونه، چین، هند او د سیمې ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو ته وهڅوي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ ته وویل چې دا ځل به د سولې خبرې د افغانستان لپاره مثبت نتایج ولري.
امیدواري ډېره زیاته په دې ده چې هغه آخري مرحله د افغان حکومت لپاره هم د نهایي فشار چې هغه د جنګ موضوع وي کې اتابا امریکا به ملاتړ کوي او نور نړیواله ټولنه دوی ته هم بله لاره نه ده پاتې، تر څنګ طالبانو ته هم بله لاره نه ده پاتې، ځکه د سیاسي لحاظ نه هم دوی هغه داسې ایالات کې دي چې تر ټولو ښه ګټه اوس اخیستلی شي د دې موضوع نه. اما که اوس هم دوی دا چانس له لاسه ورکړي نو افغان وګړو په ذهنیت کې هم دوی په وړاندې ډېر په اصطلاح خراب انځور را پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د اوربند اعلانول شرط ایښی او ویلي دي که چیرې طالبان اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي چې د سولې په خبرو کې بیړه د دښمن د قوي کېدو معنا لري او پر طالبانو یې غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبر رپورټونه ته ادامه ورکو. درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په شپږم تر سره شوې. نړیوالو وسایلو خو طالبانو د اشغال دوام وبللې. د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو په همدې نظرونو مو د پخوانی طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې چې هغه د جمهوری ریاست د ټاکنو په اړه امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې خپل نظر د څرګند کړ.
تر ډېره خو تر اوسه پورې معلوم نه دي چې څوک به یوړې ټاکنې خو تقریبا دوی چې یادي په حدودو د 2 میلیونه کې دي او د افغانستان خلک خورا ډېر ولس دی. زه فکر کوم چې 2 میلیونه انسانان د 50-40 میلیونو نمایندګي نه شي کولی، نو زما د نظره خو ټاکنې نیمګړتیا لري.
کشمیره په کې ماتره نشي اصلا د ټاکنو د پروسې تر سره کېدل ساس په نظر څنګه و؟
سوله په افغانستان کې مهمه ده او د انتخاباتو کول بیا چې وروسته یو څوک برنده اعلانېږي دا د سولې لپاره زه فکر کوم ښه زیری نه لري.
په کوم دلیل د سولې لپاره دا یو ښه زیری نه دی؟ اولې
دا تاریخ ثابته کړې ده دلته چې څوک واک ته رسېږي او یو بهانه ورته پیدا کېږي نو بیا هغه په واک باندې ټینګ وي. زه فکر کوم دا د طالبان د فار یو تحمیلي بڼه ولري چې د سولې په وړاندې به د یو خنډ په شکل باندې مطرح کېږي. که ښه به دا وایي چې سولې ته تر انتخابات ترجیح ورکول شوی وای، انتخابات په داسې یو شکل باندې بیا شوي وای چې ټول افغانانو په ګډون هم کړی وای، د افغانانو په خوښه باندې د افغانستان یو سرنوشت ټاکل شوی وای، نه دا چې وروسته به تحمیلي بڼه ولري.
دا چې میلیونونو افغانانو په ټاکنو کې برخه واخسته او د جمهوری نظام د تقوی او ملاتړ لپاره رای ورکړه، دا طالبانو ته د ساس په نظر واضح پیغام نه رسی چې ولس ولسواکي غواړي؟
فکر کوم طالبان هم داسې یو ګروپ نه دی چې یو سړی ووایي چې یو جزئي ګروپ دی.
بله،
هغوی به خپل تصمیم په خپله لري. دویم دا چې د انتخابات موضوع تاسو یاده کړه، 2 میلیونه تر اوسه دا سات معلوم نه دي چې په دې کې د 2 میلیونه انسانانو شرکت کړی دی او که نه، او که نور قانون استعمال شوي دي، څه شوي دي، په کې د درغلي خبرې خو لا تر اوسه معلومې هم نه دي. اما ما مخکې دا خبره وکړه چې 2 میلیونه د 40 میلیونه د 40 خبره نه شي معلومولی، او دا بایکاټ تر 2 میلیون ډېر زیات دی. نو که هر تاسې که معلومات یې کابل کې کو، د طالبان تحدید هم نو خبره هم نو، کابل کې تقریبا 6 میلیونه نفوس اوسي، خپل د کابل خم په دې کې اشتراک نه دي کړی. کمی دا په هم یوازې باید شپږ میلیونه په کابل کې رای استعمال شوی وای. خو دې معنا دا ده چې د انتخابات سره د ځینو خلکو دلچسپي به وي، خو د عام اکثریت دلچسپي نه ده.
ضعیف صاحب، طالبانو ټاکنې د اشغال د پروسې دوام ګڼلی، په داسې حال کې چې همدا نړیوال دي چې د سولې د خبرو وساتات کوي او افغانستان هم د نړۍ د هیوادونو یو جز دی، نو د طالبانو د دې دری سره به که د سولې خبرې بیا پیلېږي په څه ډول به وي؟
زه د یو افغان په حیث داسې ویره لرم چې د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کېدلی شي. د سولې لپاره به داسې شرایط مخته کېږي چې یوازې دا نه چې طالبان ومني، کېدای شي هغوی ورته هېڅ دلچسپي هم ونه شي. نو دا افغانستان کې د یو چا درندګي یا وړل زه نه پوهېږم، مطمئن نه یم چې دوی به د سولې لپاره څومره کار وکړي. سوله خو هر څوک غواړي خو د خپلو شرایطو سره، اما سوله د سولې د شرایطو سره تر اوسه ما داسې څوک ونه لیدل چې وی غواړي. دغه ویره مې اوس هم ده او آینده کې مې اندېښنه ده. زه فکر کوم طالبان په یو ملي پروسه باندې په داسې شرایطو کې حق خبرو ته حاضر و چې د افغانانو د نظره د افغانستان په مستقبل باندې داسې خبره وشي چې یو بنیادي فکر وشي چې افغانستان څنګه کولی شي چې په سیمه کې یو باثباته هیواد وشي او یو ټولنی سوله په افغانستان کې مورد د دې شي چې تنفیذ شي. په داسې یو سوله باندې افغان شموله خبره کول، نه دا چې یو څوک ځان حکومت ومني چې دا حکومت د یو طرف او بل طرف نو حکومت دا هغوی په رسمیت پېژني، بل طرف ته د بغاوت خبره ده. بیا نو هغوی ځان ته دغه نه ورکوي چې هغوی د بغاوت خبره کوي. هغوی په دې اړه باندې زه فکر کوم د هغوی پالیسي واضح وه چې حکومت سره من حیث د دې چې د افغانانو نماینده حکومت یا د افغانانو نمایندګي کوي یا د افغان ملت ته خاص هغوی منتخب حکومت کوي، په دا حیث باندې نه مني. دا هم د ورته چې
ډیره مننه ضعیف صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سو خبرونو سرخط واره د امنیت او عدالت د ډلې کاندید رحمت الله نبیل وایي په انتخاباتو کې درغلۍ او تپکتو سره د شنبې د ورځې انتخابات ګټونکي نه لري. نبیل نن د میزان پر رحمه خبریالانو ته ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسون باید بیرته د شفافو انتخاباتو بندوبست وکړي، مګر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یاماموتو چې د انتخاباتو د کمیسون د فعالیتونو لیدو ته ورغلی وو په ټولو کاندیدانو باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسونونه پرېږدي چې خپل کارونه وکړي. د انتخاباتو د سار بنسټونه وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي په یوه خوله نه دي او له دې امله نه دي توانېدلی چې د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په بلخ کې د طالبانو سره په نښته کې یولس پولیس وژل شوي دي. د بلخ سیمه ایز چارواکي وایي بیګاشپا د دې ولایت د شورتیپې د ولسوالۍ په امنی قمندانۍ باندې د طالبانو په بریدونو کې یولس حکومتي عسکر وژل شوي دي. ایران یو تن امریکا ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم کړی دی. د ایران قضایه څنګه ویلي دي محکمې یو کس ته په دې تور چې د امریکا لپاره جاسوسي کوله د مرګ سزا واوروله. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایټالیا ته په داسې وخت کې رسیدلی دی چې په امریکا کې سخت سیاسي جنجال ادامه لري. ښاغلی پمپیو نن ایټالیا ته ورغلی. دلته په واشنگټن کې د کانګرس د ولسي جرګې د اساسو لخوا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضاح کولو کوششونه زیات شوي دي. وال سټریټ ژورنال د دوشنبه په ورځ رپورټ خپور کړی، وایي مایک پمپیو د جولای په 15مه په هغې تلیفوني مکالمې کې شامل و چې د ښاغلي ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ شوی وي. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو محرمو خبرو افشا کوونکي ته ګواښ کړی دی، مګر ډیموکراتان د هغه د معذورولو په بهیر بوخت دي.
د درنو وویدون کو دو منیم ساته خبری پختو خبرونه په هم دیزی پای تا رسیده تاسو لاندې شګو کې د دری خبرونه پیلېږي او د لمخیرو تر بیا دایمه شي.